سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه غلازاده رادیو ناوړه اوس ازادي رادیو خبرونه سلاروي ساته دوام لري د سرلش بګو د مخان تش بګو په لاندو څخه نه سي وش پنځه وش متره د مخان لش بګو د سر تش بګو په ځنی چپه د لش بګ نه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو جرمنی نن یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ دوره هیڅ نه لای زل دی چې جرمنی په ډله ییز توګه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمنی خبری ژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبت سټرایټ د افغانستان دغه اتباع جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري حکومت یې اړه دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شو افغانانو شمیر 28 بدل شوی دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریتونو سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د فرانس پرېس خبري ژانس د راپور له مخې د وزارت د یوناما په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې هغه بله نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیدي چې د یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما تګلاره ورسره ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو پر دغه نوي قانون انتقاد کړلو طالبان وغوښتي چې ژر تر ژره یې لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې ویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غر څخه یو کمر راښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرسته یې مړي راویستې او روغتون ته یې لېږدولې. په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمېنې ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زرو کسانو وژلو. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ داګس په 9 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډېر پرمختللی وباله او ویل شوه د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون په لسګونو زرو کسان ووژني. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره پېښه شنډه کړي. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سنډر غاړې سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې پلان شوي وو چې وروسته له هغې لغوه شول چې په دغې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. تاسو خبرونه را سره واوریدل. په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د بهروز د لیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. جرمنی نن یو شمیر افغانان په والوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. ارزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 28 افغانانو چې په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یوې ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. دا د 2020 کال لاګست میاستې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو لومړنی اخراج دی. د جرمنی د خبری اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند استیفان هیبشترایت دغه افغانان مجرمین بللي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 28 مجرمین یې افغانستان ته لیږلي او په دې برخه کې د ټول فدرال پولیسو او ویالتونو د چارواکو له همکارۍ مننه کړې. د جرمنی چاپ شپیګل مجلې د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه لیږل شوي کسان په بیلابیلو درنو جرمونو تورن وو، لکه جنسی ډلې استيري دی، وژلو هڅې، وسلوالې غلاوي، وهل ټکول، له ماشومانو جنسی استفاده، ماشومانو ته د نشه یي توکو ویش او د مخدره موادو له قوانینو سرغړونه او د غشان پر پولیسو برید او سپکاوي پکې شامل دي. یاد کډوال د جمعې په ورځ سهار شاوخوا بجې د جرمني د لایپزیګ څخه د قطر هوایی شرکت په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوی. د کډوالو چارو کارپو انجینر محمود سعید چې دا موضوع یې څېړلې ازادي راډیو ته وویل،
امروز 28 تن افغان کې مرتکب جرایم مختلف در آلمان
نه نتیوی شغ افغانان چې په جرمنی کې بیل ابیل جرمونه تر سره کړی او د قطر ایرویز د ایوی چارټر شوی الوتکه په وسیله ل لایپزیګ هوایی ډګر څخه کابل ته ډیپورت شول. الوتکه په مستقیم ډول الوتنه وکړه او هر ډیپورت شوی کس ته زری رو ورکړل شول، سو په کابل کې خپل ژوند پر مخبوزی. دا کسان مختلف ایالتونو څخه راوړل شوی، ځینې په زندان کې وو چې له زندانه ایستل شوي او ځینې له مختلفو ځایونو څخه چې ژوند د کاوه راوړل شوي دي.
بعضی هاشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
دغه الوتکه چې دغه کډوال یې لیږدولې د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلې. د جرمني د شپېګل مجلې په ټکو د دغو افغانانو شړل د قطر په منځګړیتوب له 2 میاشتو پټو خبرو اترو پایله ده. د دغه راپور له مخې له طالبانو سره مستقیمې خبرې چې ځینې چارواکي یې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي په پراخه کچه ستونزمن ګڼل کیږي. د ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر جرمني هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د بشري حقونو د اندېښنو له امله دغه هیواد ته د افغانانو د اخراج بهیر درولی و. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یوې بخبره سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړې ده. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر کارپوهان د جرمني د حکومت دغه پریکړه غندي. په جرمني کې د افغان کډوالو د حقونو استازي زمری تمیم وکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري او آلمان افغانستان د خوندي اصلي هیواد په حیث لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی منلی او د دغه ټولو قوانینو په مخالف او مخصوصا د جنیوا کنوانسیون له مخې چې آلمان هغه ته یو حقوقي مکلفیت لري، د دې ټولو په مخالف 28 کسه افغانان بدون د دې نه چې د دوی هغه د حکم قطعي او نهایي نتیجې ته ورسیږي، او دا هم لا تر اوسه نه ده واضح شوی چې دوی په دې ټول قانونی مرایلو کې دوی ځان ته وکیلان درلودل چې دوی څخه دفاع وکړي، یا خیر په یو ګنګ حالت کې دغه تصمیم نیسي او دوی افغانستان ته اخراج کوي.
ښاغلی تمیم د جرمني له حکومت څخه غواړي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د زولینګن په ښار کې په یو فیسټیوال کې 3 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید تورن یو سوریایي ته بدای چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. له دې پیښې وروسته او مخکې هم چې افغانانو په مانهایم کې د یوه جرمني پولیس د وژل کېدو او په فرانکفورت کې د اوکراینی مېرمنې د ټپي کېدو په ګډون په یو شمېر جنایي جرمونو کې ښکېل شوي وو، د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې میشت ډیری کډوال افغانستان او سوریه ته بیرته ستانه کړل شي. نوموړي د سه‌شنبه په ورځ د آلمان زی ډی اف ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، هغه کسان چې په جدي جرمونو محکوم شوي دي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 40 کلنې جګړې اصلي هدف و. پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اړوند نور مسایل ته نوریاس نوري په دې یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. دا راپور راته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیره وایي.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپا متحده ایالاتونو په افغانستان کې 40 کلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې د اګست په 1 شمه له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی وه، او هدف یې د دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوی کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړنو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر مئی میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوایم د اگست 23 پوري د وټولو ورستې نیټه د خپل خوشی لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه ورستې په دې هواد کې د ډیرو خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 20 کلن حضور کې پرې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریسم ګواښ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر تا خطر چې هغه وخت احساس ده عمره قدرت موجود نه ده. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی ده په زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپاره وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی، بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، آماده سي غټ قوت چې د جغرافیې ونيسي او مستقیمن ګواخ وي. زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ ده. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي دلی بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت دلیل خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولی واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال صبرینا سنگ د اګوست په 22 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز ظافر په کچه مخته وړي. متحده ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وی ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنی ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په ضمني ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل یو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څباندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 6 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بوله شوي. د ډیرو نور برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوری نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې لږ پیغام ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او موسسو کې کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغسې افغانستان پریښی چې چارواکو به یې تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم په دې خبرونه کې له غوث خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
غوث خیبری د داستاني تاریخي اثر یو پر کار لیکوال
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
دا امنی فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، واړم څو شیبې یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقراب نوم د مجلې لومړی ګڼ خبریش
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبری مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکي او خبريال غلام غوث خیبری د جنازي مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمني کې تر سره شول. د دې اگست په 28 د ورپېښې ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل ځبان دي نوي کال شوند کې پولیسکونو آثار په پښتو او دري ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په روسيو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو پټوګه دنده تر سره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. شغل انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پر لپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤل او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار رسپانو مسؤول مدیر هم وو. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو رسپانو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکو هم او نطاق هم په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه تر سره کړې ده. بیلابیلو پروګرامونو کې یو شمیر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځنی دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوس خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1412 کال کې شېدلی وو. د دې د کابل رادیو ترڅنګ نشتې وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخه ویاندو. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی وو او چې کله د تری خبر شو لیدو ته ورخه.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله د خونځي کې ما او د یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وا او د هغه سره د استاد غوث خیبری زوی سنت راغلی وو. دا نوم یې واخیست د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون طوفان ها طوفانداران خیبر او د اور لمبې دا لوستی وو او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو کابل ته راغلی وو. فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل نور آثار هم راکړل او حتی یو دوه آثار یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسئول په حیث باندې وټاکل شوم او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسئول په مدیر په حیث باندې کار کوو. یو گروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام دا د راډیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره او د به د ده د لارښوونو نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم بیا هم زما او د ده روابط زیات وو.
خدای بخښلی خبري په هغو کلونو کې چې په انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواو په اړه د دلچسپي و لیوالتي و په دې برخه کې تحقیقات کړي دي او مختلف آثار په تیر په د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه د اریایانو په اړه د ساکانو په اړه او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي. دغه په افغانستان کې توپان د افغانستان د معاصرو پیخو او یو نچور پکې راټول شوه دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوس خیبری مینه د دې سبب شوه و چې د تاریخي ناولونه ولیکل اکبر کارګر.
د تاریخي داستانو یا ناولونو تقریبا زلملي ولیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصه و افسانه وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راولي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه های خون طوفان ها تفنگداران خیبر دور لمبی عبدالی توره راکوزه پیغلا پردیس د کندار ناوي دا اثر مخکنه چاپ شوی وو.
د غوس خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوس خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي اثر لیکل دي، یعنی هم لنډي کیسې لیکل دي او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکه مونږ کولای شو چې د داستاني اثرو کې د دغه اثرو یادونه وکړو کله د اور لمبي د تاریخ پانی درې مشپایا مقدونی سکندر لکه های خون طوفان ها طوفانداران خیبر دیوانه قهرمان می میرد یا دشت های حیرت انگیز خواهرم هغه وجړل د گوگا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا درې مشپا یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په اثارو کې پاکه بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور اثار د داستانی اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشم المریزه لسیزه کې چې د 1310 کال نه تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ، یعنې ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله. او زه فکر کوم دغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه المریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته په زړه پورې ښکار شوي وي هغه ته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسی لیکنه په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسی لیکلی دي، خو زما په نظر د غوث خبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډیره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي آثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي، او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په دې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بوجي وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه ګلتنها ول منځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه ګلتنها ملمنه کړې وه. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبي دا چې په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډیر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو د پاره ډیر څه لري.
د اسینې ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ داغلي تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلا نوروی د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې، یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډیر مهم دی هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دی یوازې په مونږ باندې نه، بلکې په هر چا باندې تیریږي. خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کوم د داس کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال دا دی چې زموږ د ښځو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو، او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان خزو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلې تنها څخه د بهیر یو شمیر غړي یو لړ پښتنې وکړي. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي
اغلې تنها پا
خپل ادبی فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتونو باندې وغږېدله، او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې، لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له آغلې تنها وسولې چې آغلې تنها په ډېره حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي، او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر شمیر غړي په خپل پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربه د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي. خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي، او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته می خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ور سره ساز د وایلون او زمزمه می وي په مینا مینا. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند می ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم لګوتنه می کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتنه می کیف د موسیقي وساتي، غواړم برګ رکه می رود وی د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب تنتا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم خوغا وکړم، غواړم وایلون می زما د څڼو د پنو پرنګوي، او زما څڼې د زرین لمر د شغلو پرنګوي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ور سره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه را واخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوبروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم ورسره وژاړم وژاړم د نامراد ځوانۍ سوي کیسه اخ د وایلون تارونه اخ د وایلون تارونه لکه زما د زړګي نری نری رګونه چې اوسری بلی دی غم نشرنګ پاتې لاهنګ پاتې غواړم وایلون زده کړم وارم وایلون زده کړم ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم لکه خوشبو د ناویتوب د کمیز یا زما ورک معشوقه یا زما ورک معشوقه ته به پوهیږې که نه چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم زستا پروح مینا چرته سا دی اورم عشق عجیب احساس دی چې وشنی لاش ژوندی ستا له انکار قربان که هو کړی هو د شمجار که نا کړی نا دی اورم غواړم وایلون زده کړم غواړم وایلون زده کړم مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه درته شاعره نغمه ګره اوسم غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنده هم موسیقاره اوسي تر سره یاره اوسي زما د عشق سرود تازه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي غواړم وایلون زده کړم غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزمه می وي په مینه مینه او زمزمه می وي په مینه مینه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د اقراپونم د ویني به مجلې د خبرې دوه تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله جنو مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
تلن کومج انلاین دا مجله خبرو چې په ونه سي موږ شرایط باندې برابر شو بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپي باندې هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه د خبره سوې کار پې کو، یعنی لومړی ګڼه هم تر اوسه پورې نه د آنلاین سوې؟
نه، لومړی ګڼه هم پیل نه د آنلاین سوې. موږ صرف د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کړو. هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو راټولوي ایډیټوي انتخابوي نو فیل لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خبروي یوازې به د نجونو او مېرمنو مطالبي؟
بلې، په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي. هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دی چې راغونډې کړي؟
موږ کوم څه راټولو د مېرمنو سهار و ار اړون سي معلومات، هر رنگ معلومات، هغه د غوي شیر د مېرمنو، د غوي لاندې کی اجتماعي مقالې، د مېرمنو پیژن ګلوي، نو د غوي کتابونه چاپ شوی. کله موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ کړي دغه په اړه ملکنه رسولي کړي دي د میرمني پیژندنه مو راخسته ده دغه لیکنه مو راخسته دي ژباړه مو راخسته دي دغه لپاره مو د پخلی اړوند د سګډیر سمو ده د فارسي دی برخه کې پر چې د میرمنو کوم لیکنه دی هغه مو راخسته دي مقصد شذو لیکل یا د شذو لپاره
تاسو د مرکه په پیل کې د اشاره وکړه چې تروسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجله اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله دې راتلم کو دې غنیاست کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو، نو سره دې راه د پورې موږ لیکنه راټولې کړې دي
اټکل کوي سي بل غنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تر اوسه موږ هیڅ نه تکه خدا سي مغارو سي اراده لرستي
هر دو میاشتو پیه هر ایو میاشتی باید یو دن پرست. رواج دست سی زین کسان مجلب و اونهی که را خبروی، زین پا میاشتی که خبروی، زین پا دو میاشتو که، زین پا درو میاشتو که، فکر نکوی چه دست یو مشخص وقت که ورطا وطا که دا با ده ده سبب شه چه خلق با مرسر عادت شه بیا با پیغه وقت که پا مجلب پسی گردی و پا مطالب پسی؟
او بلکل مجم پیلن خوطروس موږ لا ستاسو نه د کوي را ده له دوی هر دوه میاشتو کې ان شاء الله موږ یو غاڼه خبرو ځکه چې د مختاوي سر موږ لې سره یو میاشتې د خپل په بیا درې دې ز خپل موږ سره مصروف یم تعلیم کې مصروف یم چې ډیر نه سم کولای نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې نه باندې زه هم نو کوم درا
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي چې خپل نمونه یاد کړي چې کوم کسان دي او لته سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره او بل څه هم در سره او هغه نه غواړي چې خپل نمونه
وشي. آنلاین څه کله د مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دي خپرته دغه برسېره موږ په خپله اکرا مجله په پاڼه باندې فیسبوک پاڼه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هره اونۍ یو حدیث د ښځو په باره کې د میرمنو په باره کې د هغوی د حقوقو په باره کې او هر اونۍ هر یوه اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګووی دا غوښتي چې جن دلوي او دا غوښتي معلومات پر وکیلن د فارم دوه نه دوه مېرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله یو خپل کې ونه کې به ما وکړو.
لفتانی شوان څخه مننه. د اقرام مجلې د لومړي غړې د خبرېدو اعلان شوې ده. د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوبی کڼه به ډیر ژر خبره شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا ازادي رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورور غواړي چې 140 بزی دي، 10 غواګانې دي او 2,00,000 افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورور غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
28 کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل 15 کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم 150 سوزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2,00,000 روپۍ اخلی او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چا په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لري، تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسي کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر 80 غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنیانې او منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، هر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل دس کی نو شگون جھوٹے او محل گس میں پگے گراڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندار اوڑو زڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلب یاد کو دبل بل شراب میں اور تور کلب یاد دو خود بلبل دس ہندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل